افغانستان کلمه خام وبجه شوی ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر او نيز خبرونه ته ځانګړې شوی پتو شی بو کې زمو همکار فرید سیال مختوری خو پیل دې سات په خبرونو کو. پاکستان وای ټول غیر قانوني کډوال دې دوی له خاوري ووزي کنه په زور به وباسي. رویټرز خبري اژانس د پاکستان د کورونو چارو د سرپرست وزیر سرفراز بوکتی په وینا خبر ورکړ چې سکال په پاکستان کې لڅ لیریش ځان مرګ بریدونو څخه څوار لس افغانانو کړی دی. بوکتی زیاته کړ شاوخوا 1,300,000 غیر قانوني کډوال په پاکستان کې ژوند کوي او دوی باید د نومبر تر لومړۍ نیټې له پاکستان ووزي. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د پاکستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر د دغو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی. له دې مخکې د بخلي نړیوال سازمان امنیسي انټرنیشنل په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. دې سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي اکثره هغه افغانان چې د طالبانو د حکومت له ویرې پاکستان ته تللي هلته ځورول کېږي، نیول کېږي او په افغانستان ته استول کېږي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو شورا ازادي راډیو ته وویل تر پرون دوشنبه ماښام پورې د افغان کډوالو د نیول لړۍ روانه وه. د دې شورا په وینا یوازې د تېرې اکشن بې پورس پاکستانی پولیسو اسلام آباد او راولپنډی کې شاوخوا 800 کډوال نیولي وو چې سم نیمایي وروسته له هغې خوشې شول چې معلومه شوه د اوسېدو قانوني اسناد لري. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي په افغانستان کې د محاکمې له پرېکړې پرته د هغو افغانانو نیونه چې د خپلو او د نورو د حقونو دفاع کوي غیر قانوني ده. نیکلاسن نن سیشن بې په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې دغه نیونې همدارنګه د کورنۍ مشروعیت او رغنده خبرو اترو لپاره اړین باور کمزوری کوي. نیکلاسن دغه څرګندونې د هغې کمپاین په ملاتړ کړي چې د متیو لا ویسا جولیا پارسی او ندا پروانی د خوشې کېدو لپاره پیل شوی دی. په عین حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتي پالیسیو د مشر جوزف بوریل ویاند نبیالله مصر علي په یوه پوسټ کې ویلي چې اروپایي ټولنه له واکمنو طالبانو غواړي چې غیر قانوني نیونې ودروي او دغه فعالان او د هغوی د کورنۍ غړي سمدستي خوشې کړي. د زده کړې د فعال او قلملار ټولنې مشر متیو لا ویسا له شپږ میاشتې رئیس له طالبانو سره بندي دی او دوه نورې ښځینه فعالانې په دې وروستیو کې نیول شوي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی نن سهار د چین په رسمي بلنه د هیواد ته لاړ. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ ضیا احمد په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه پلاوی د چین په شي ژانګ ایالت کې د ترانس هومالیا فورم په درېمه ناسته کې ګډون کوي. د هغه په وینا په دغه فورم کې د هومالیا د غرونو شاوخوا هیوادونو پر اقتصادي همکاریو او سیمه ییز اتصال خبرې کیږي. د راپورونو له مخې دغه دوه ورځنۍ غونډه سبا چهارشنبه د اکتوبر په څلورمه پیلېږي. چین د طالبانو له حکومت سره غیر رسمي تعامل ساتلی او یوازنی هیواد دی چې د طالبانو د حکومت تر بیا واکمنۍ وروسته یې کابل ته نوی سفیر لیږلی دی. د طالبانو د حکومت دفاع ادامه وزارت د کابل جلال آباد لوی لارې د اصلي مسیر د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. د وزارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه لاره د غره د ښویېدو له کبله تړل شوې وه او له درې ورځنیو هڅو وروسته پرون ماښام بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شوه. په بلګراد کې سترې محکمې نن د پولیسو د هغو څلورو لوړ پوړو چارواکو محاکمه پیل کړه چې په 2008 میلادي کال کې د سربیا په پلازمینه کې د امریکا پر سفارت د برید په مخنیوي کې په پاتې راتلو انتورن شوي دي. د کاسوو د خپلواکۍ د اعلان پر ضد لاریون په تاوتریخوالي بدل شو. په یوه پیښه کې یو کس ووژل شو او لسګونه نور ټپیان شول چې په هغو کې د اروپا پر په دغو تاوتریخجنو پیښو کې په د اروپا پر څو سفارتونو بریدونه هم شامل دي. او د نړیوال جام د تیاریو لپاره په دوستانه لوبه کې د سریلانکا کرکټ ټیم د افغانستان لوبډلې ته 295 منډې هدف وټاکه. د دې په ځواب کې افغان لوبډلې تر اوسه په 13 اوورونو کې له سلو زیاتې منډې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. دا لوبه نړیوال جام ته د تیاری لپاره د نړیوال جام د پنجشنبې په ورځ په هند کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ ده او افغانستان به له بنګلادیش سره د راتلونکي شنبې په ورځ لوبه کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سا سلامونه ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام دی. از فرید سیال پکې د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت اساسي قربانی یو. د طالبانو تر کنټرول لاندې د اطلاعاتو کلتور وزارت د ځوانانو معینیت وایي د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح طرحه چې د وزارت له لوري چمتو شوې ډېر ژر به د طالبانو د مشرانو له لوري توشي شي. د دې وزارت د ځوانانو معین د افغانستان کورنیو رسنیو سره خبرو کې ویلي دي د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح طرحه به څلور برخې ولري. هغه زیاته کړې د هیواد په کچه د ځوانانو انسجام، د ځوانانو د افکارو بدلون، د ولسوالیو په کچه د ځوانانو د استازو ټاکل او د ځوانانو لپاره د فرصتونو رامنځته کول د دې طرحې برخې دي. خو د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح په طرحه کې طالبان د څه په لټه کې دي او د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح په څه معنا ده؟ آیا طالبان د دې طرحې تر نامه لاندې غواړي په ځوانانو باندې نوي محدودیتونه وضع کړي که څنګه؟ د دې سره جوخت طالبان به د دې طرحې په پلي کولو سره وکولی شي افغان ځوانان، په ځانګړي ډول هغه بې سواده ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي او اوس بیکاره دي، دوی ته د کار زمینه برابره کړي که نه؟ نن په پروګرام کې پر همدې موضوعات خبرې کوو. له افغانستان سره ځوانان په خبرونه کې وصل شوي دي. خبریال تاجولي غورزنګ د پوهنتون استاد خیبر خیبر او همدارنګ افغان ځوان وحید الله صدیقي دوی سره په پروګرام کې دي. تاسې درې واړه قدرمن ستړي مشي په خیر راغلي. غورزنګ صاحب، که په پیل کې تاسې تر شما طالبانو د دغه طرح یادونه کړې د خلاتروس پوری دغه طرح نه در رسنیزه شوي او یوازې یادونه شوې ده چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت داسې یو طرحه جوړه کړې چې د ځوانانو د فکري او اقتصادي اصلاح لپاره ده. ستاسې په اند باندې فکري او اقتصادي اصلاح تر اوسه پورې طالبانو د دې نه کوم تعریف نه دی وړاندې کړی، خو د یو ځوان په توګه باندې تاسې چې کله د دغې طرحې نوم اورئ څه درته ذهن ته درځي چې کله د ځوانانو فکري او اقتصادي اصلاح اورئ؟
اول ټول تاسو مرمنو ته سلام، اوریدونکو ته سلام، ډیر مننه. اصلي خبره خو دا چې مخکې تر دې بحث تور داخل شو یو ټکی باید واضح کړو چې دا ځوانان څه، یعنی که په نورو ژبو کې کله انسان مطالعه کوي دغلته بیا د ځوان کلمه دوه مفهومه ځان سره لري. یعنی دا چې کله چې ته د ځوان کلمه اورې دلته سترګو ته په افغانستان یا زمونږ په ادبیاتو کې خل فکر کوي چې ځوان نه مطلب یوازې نر دی، یعنی ځوان هلک. خو په نورو په د سیاسي ادبیاتو کې بیا ځوان کلمه یوازې په نر باندې نه عملي کېږي یا نر ته یوازې نه راځي کېږي، بلکې تر شا یې دوه اړخونه یا دوه سترګو ته درېږي چې هغه یو پیغل دی او بل ځوان دی. معنا ده چې هلته علاقه او جنه دواړه په ځوان هغه کې راځي. مونږ هم باید دغه ټکی واضح کړو چې کله د ځوان کلمه اورو باید دغه تکي واضح وي چې کله په سیاسي ادبیاتو کې په ټولنیز ادبیاتو کې د ځوان کلمه اورو یا ینګ جنریشن د کوم نر راځي هم ښځه راځي، یعنی هم پیغله راځي هم ژنه هلک راځي، او واضح به یعنی ان شاء الله ویلي وي. بل خبره دا ده چې تاسو ویل چې څومره به دغه خپل پرمختګ برخه کې چې ټولنیز اصلاح دی او بل اقتصادي مسله ده، زما له نظره په نړۍ کې ټول حکومتونه چې هغه د کوم ایدیالوژۍ، کوم فکر، کوم سیاسي لیدلوري له مخې حکومتولي مخته بیایي، هڅه کوي چې د راتلونکي لپاره همغه ډول ځوانان هم لارې ته برابر کړي یا ځوانانو ته همغه ډول لار روښانه کړي. هغه که په سیاسي لحاظ وي، هغه که په ټولنیز لحاظ وي، هغه که په اقتصادي لحاظ وي، هغه که په پوځي لحاظ وي، هغه که په ګڼو نورو ټولنیزو مسایلو کې وي، یعنی د دې لپاره کوي چې تر څو د دوی حکومتولې سره په سیاسي، فکری او دغه راز اقتصادي او ټولنیزو مسایلو کې جوړه ولاړ شي. دا ځکه چې ځوانان کله د یوې ایدیالوژۍ لپاره یا د حکومت لپاره ته باید تربیه کوي، هغه باید تل ښوونځي پیل کړي، بیا له پوهنتون پورې پیلېږي، د دې ځای لپاره چې د راتلونکي نظام لپاره یو اوږه ورکړي. تاسې که د نړۍ ډېری هېوادونو دغه نظامونو وګورئ، تاریخچه وګورئ، هر نظام چې کله رامنځته شوی دی هڅه کوي چې د خپل نظام د بقا لپاره، د خپل نظام د پاتې کېدو لپاره له ښوونځي نیولې تر پوهنتونه پورې ځوانان د خپل نظام ایدیالوژي او فکر له مخې وروزي. د دې لپاره چې د نظام تراتوري کې پندو بقاومي ان دا سینې چې د لچي او نظام ته په اصطلاح ایديالوژي او فکر یو ډول وي د طبيعت او د ټولنې او د انسانانو پر وړاندې او د ځوانانو په بل ډول وروزي چې کتاسي
خورزنګ سپ په خلک سره دلته یو پښتنه کوم طالبان چې دی لکه چې په افغانستان کې واکمن شوی د اساسي قانون نه لري او کوم اصول چې بل کې وای چې د شریعت نه خستل شوی دی نو ساسي پان باندې دوی چې دغه کومه تر حد ځوانانو د فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح لپاره جوړ کړی دا به هم ډیر دنیا خلري
طبعا یعنی تاسو کې د حکومت ولې اړه به اول ګوري مثلا اول به د حکومت ولې اړه او فکر ګوري کله چې حکومت ولې څه ډول څه غواړي یعنی د دوی ایدیالوژي څه ډول وي د دوی سیاسي دریس څه ډول وي طبعا دوی به هغه ډول ځان لپاره ځوانان هم روزي ځوانان ته به هغه ډول فکر هم ورکړي هغه ډول د اقتصادي او سیاسي ټول برنامه هم ورته جوړوي دا ځکه چې په سنی وخت کې خدا سي نشي کېدل کنه چې ته کله د شریعت خبره کوي کله چې ته د اسلام د سیاسي اسلام خبره کوي چې سیاسي اسلام ته خبره کوي ته خدا ته نشي کولای چې لیبرال سیاسي او څوک ورته وروزي یا سوسیال سیاسي او څوک ورته وروزي یا ته یو بل فکر وته رامنځته کې خو ته کله ځوان روزي یا ځوان ټولنې ته وړاندې کوي ته چې حکومت ولې فکر او ایديالوژي سره ډول وي ته مجبور او مکلف یې چې همغه ډول ځوانان هم وروزي او د ځوانانو ته کومې پلانونه چې تلري او ته برنامه کې کومې ورته لري هغه باید په سیاسي اسلام په سیاسي اقتصاد په سیاسي ایديالوژي په اسلامي برخه باندې باید وروي په اصطلاح جوړي وي دا ځکه چې دغلطه نظام په لوړه کې چې څه ډول څه غواړي هغه باید په ځوانانو هم ملي کې او ځوانانو ته هم وړاندې کی دا ځکه چې ځوانان د چې نظام بقا راتلونکي تضمینوي او نظام د چراتلونکي په ځوانانو تضمینيږي
مخکل دینه چې نور ملمنو ته ورشم د غیو بل پختنه مله تاسې کوم غورځنګ سپ کدام را ته جواب کړي کتیر جمهوریت او ګورو د غزوانان چې په تیر او شلکلونو کې روزل شوی او کتم زین طالب چارواکو د لوړو زده کړو د وزیر په شمول باندې یادونه کړې و چې د غوي افکار یا په ټوله کې د غوي زده کړې د دوی لپاره یو ډول د منلو وړ نه دی یا هغه ته یو داسې خطاب کړی و چې د غوي زده کړې د دوی لپاره هیڅ قبول وړ نه دی دوی په پټوله کې ساسې پان باندې سربیره پر دې چې دینی اړخ به په دغه اصلاح کې قوي وي او یو یو ډول اغیز به یې ډیر وي دغه په څومره ځوانانو ته چوس محل دی یا له جمهوریت نه پاتې دی او هلته هغه وخت کې زده کړې کړې وي د منلو وړ وي او دوی به په ځان یو ډول تطبیق کړي
ګوره اصلي خبره دا ده زه یو تاریخي مثال درکم په دویم نړیوال جګړې نه وروسته په شلمې پیړۍ کې کتا سی وګوره په نړۍ په تاریخ کې ډېر هیوادونو کې د سیاسي نظامونه بدل شول کسم دې ته بیلابیل نمونه ورکول کېږي سیاسي بدلونونه کودتاوي انقلاب یا تورې کودتاوي سپینې کودتاوي بیلابیل نمونه ورکول کېږي خو دغه کې به یو ټکی ډېر واضح دی چې ټول باید په هغه بوټی باندې پوښ چې په دغه کې کله ناکله یو نسل دوه نسل قرباني هم ورکوي دا په څه معنی تاسو کا په 1940 کال 1930 کال نه پورې د جرمني یا د اروپایي هیوادونو د پانتونو سیستمونه وګوره هلته به زینو چپی او اخیر خونو یعنی سوسیالستانو او د لیبرالانو یا پنګوالو او سوسیال ترمنځ یو اصطلاح کارول کېده چې په چپی خلکو کې به ټولنیز ظلم یو ډول تعریف کېدل یو ډول فکر به وو خو په اخی خلکو کې به بدل وو دا به یو اصطلاح کارول کېده چې خیال خو چپیانو ته دا خبره کوله چې کوم کله وخت ورسېد تاسو به اتیا نه یسرنه د پهنتونو خوندې د کوم سیستم چې دی یا کوم ذکر چې دی کوم اخلاق چې دی به مونږه صفدانې ته غورځو دا به چپی خلکو دوی ته ویل چې کوم وخت ورسېد تاسو په ځای کې مونږه اتیا نه یڅ چې سلسله مستاس د افکار اساسي اخلاق د تحصیلم د صفدانې ته غورځو دا په دې معنی چې کله نظامونه رامنځته کیږي کله حکومتونه رامنځته کیږي هغه د خپل فکر لمخې په ټولنه کې خپل افکار مخوروي هغه د پانتون د لارې هغه د خوندۍ د لارې هغه د حکومت د لارې هغه د میډیا د لارې هغه د ممبر د لارې دا په دې معنی چې هغه تا افکار چې ویل شته نظام سره په ډیرو مسایلو کې په ټکر کې وي یعنی تاسو که په تیرو شلو کلونو کې وګورئ افغانستان کې ډېر ځوانان حق ډول فکر ورکول کې د هغه ډول ایديالوژي ورکول کې د چې څنګه چې جمهوریت غوښتنه او څنګه چې د دیموکراسي وختونه و خو برعکس چې شل کال وروسته په افغانستان کې طالبان واکمنان دي او طالبان له دغه مسایلو سره چلند دی هغه ډول نه دی لکه څنګه چې کلودیس کړي بلکې دوی چلند د اسلام لزاویه دی او د اسلام د سیاسي اسلام لزاویه دی چې سیاسي اسلام په ډیرو مسایلو کې له دیموکراسي یا لیبرل دیموکراسي سره یا په ټولو کې له جمهوریت سره هغه ډول اغنی لري تعامل لري لکه څنګه چې په لودیس کو یا په تیر شلو کلونو کې تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه چې دا به هیڅ سخت نه وي ما درته یادونه وکړه چې په نړۍ کې تاسو کړه تاریخونه وګورئ سیاسي بدلونونه ډیر ځله دغه سیاسي بدلونونه ډیر ځله یو دوه درې نسلونه ځان سره قرباني کوي هم ما د پرون یو ملګری ته کیسه کوله چې شل کال وروسته په افغانستان کې دغه نظام پای شل کال وروسته بزوانان بیا هم د نظام سره داسې برابر شي چې هغه ته کتب بل بدلون بل نظام راولي هغه به دین ډیر ځکه چې و هیڅ ذکر دوی دغه فکر د ایدیالوژي مې سره برابرېږي کله چې د ځوانانو په اړه فکر کوي یا د ځوانانو د خپل ارمان د راتلونکي په اړه فکر کوي هغه خپل نظام ګوري خپل حکومت ګوري هغه دوی باندې چې پاسو واکداران دي هغه زاویې له مخې خپل ارمانونه خپل هدفونه هم ټاکي مثلا په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې په ځوانانو تر شا یو لوی مسله دا و چې په انتونو وایي ماستری وکي انګلیسي زده کړي کمپیوټر زده کړي تر هغه بعد یو خدمت به ترلاسه کړي او ژوند برابر کړي خو برعکس په افغانستان کې چې اوس نوې سیاسي بدلون راغلی د ځوانانو یا د نوي نسل چې راتلونکي کې را روان دي یعنی د نوي جنریشن د نوي ځوانانو ورسره هغه ارمانونه هغه هدفونه هغه د اسلام مخې به هم را سره بدلی وي دا ځکه چې کله شل کال ورسره ځوان چې افغانستان ته راځي هغه دا سی وایي چې کله چې یو کس ته یوازې په پوهنتون لوستلو امکان دی ولري دنده پیدا شي کله چې اوس په څو پیدا شي چې انګلیسي نه وي سره خبر دنده ورته پیدا شي ځکه چې دا نظام تولیدات به دا سی وایي چې کله چې شل کال وروسته په افغانستان کې چاته یو خدمت پیدا شي چې په لوړه درجه کې مدرسه ویلې وي بل ولا کته په مدرسې زده کړې کړې دي ځکه چې د نظام وختنه دغه ډول وي مونږ تاسو وکړل چې دغه تاسو د کوم وزیر چارواکي یادونه وکړل چې تل چې مونږ په تیر شلو کلونو کې چې په انتون زده کړې کړې مونږ ته به معنا دي دا ځکه ورته به معنا دي چې دلته د سیاسي اسلام کومه وختنه چې هغه له دغه سره یو څه په اصطلاح زه تکرر لفظ نشم ورته کارولې په ځینو مسایلو کې په اصطلاح مشابهت نه راسر لري یعنی په اوس نظام کې څوک امکان دی ولري لوړه درجه تر لاسه کړي چې هغه په لوړه کچه مدرسه ویلي په لوړه درجه مدرسه ویلي وي نسبتا هغه کس ته خو ځو پیدا کولی شي امکان دی ولري هغه ماستری کړی وي پی اچ ډی کړی وي دا ځکه چې دغلته د ایدیالوژي د سیاسي اسلام او د لیبرال دیموکراسي ترمنځ هغه ټکی دی هغه اساسي ټکی دی
مدنه کور ودان ورزنګ سپتا سوبیر تر وګرځو د پانتونو سات خیبر سپتا وګرځو خیبر سپتا سیم ستړي مشه په خیر راغلي تاسو حتمن د ورزنګ سپ خبري واوریدلې دوی یادونه وکړه چې کېدای شي د دغه طرحې سره یا د شو په افغانستان کې طالبان واکمنان دي د سوانانو اولیتونه فرق وکړي او د چې دوی څه غواړي یا غرمنونه هم راتلونکي ته فرق وکړي ستاسو په باندې کې چې د سوانانو دغه ټاکنی دغه اهداف او همدارنګه دنی زدکړو ته یا مدرسې ته تمایل د ځوانانو ډیر شي یا دوی لاړ شي په دې برخه کې کار وکړي زدکړې وکړي څه فکر کوي بیا به دا ځوانان وکولی شي په نړیواله کچه باندې د افغانستان نمایندګي وکړي یا په نړیواله کچه باندې راووزي لکه څنګه چې په تیر شل کلونو کې یو څه برخه د ځوانان په نړیوالو پانتونونو کې درسونه ویلي دوی هم همداسې راشي بیا د افغانستان نمایندګي وکړي کنه
اول خو تاسو ته سلامونه وایم تاسو درنو ملمنو ته ټول د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته سلام وایم لومړی خو دا وایم چې ممکن د ځوانانو دغه طرحه یوازې په دې باندې نه ورسېږي چې دوی دغه هغه یو فکری طرحه رامنځته کړي لکه مخکې دا ولا وشو د تاسو په مقدماتي خبرو کې چې دوی فکری او اقتصادي طرحه رامنځته کوي دلته یو تعامل پکار دی دا چې لومړی خدا چې اقتصادي تمایلات او اقتصادي طرحې اقتصادي تطبیقات تر حد نه لري هغه په پلو یا کچاپو او فکر پورې منحصر نه دي هغه ځان ته ډیسپلین دی هغه یو بل بحث دی چې په اوس وخت کې نړۍ یو کله د اقتصادي لحاظ او اقتصادي ارتباطات چې موږ د هر څه سره باید وساتو زه نه پوهیږم چې دلته ورسې کې براشم ور باندې بحث وکم مګر د تاسو پوښتنې مشخص جواب زره زما د دوی د طرحه نچا د دوی د طرحه طبيعت به زماله نظر سلتی صدا دغه نیوی چې دوی د مدارس ته ټول راهنمایي شي یا دوی د پولو یا کچا په د درس د عصري علوم پر ځای باندې په دیني علوم باندې تمرکز وکړي چون دا مثلا
خیبر دغه اقتصادي اړخ باندې کله تم شي تاسو یادونه وکړه کدي باندې لیک تم شي ساسې پان باندې په دې طرح کې به د ځوانانو لپاره د کار د زمینی پاړه باندې څو وړاندیزونه شوي. ما مخکې یادونه وکړه چې طالب چارواکو خپل سرګندونو کې ویلي دي چې دوی هغه ځوانان چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړې وي د دوی لپاره قبل د قبول نه دي. ساسې پان باندې اوس دغه طرح راځي او د تېر جمهوریت زیاتره ځوانان اوس مال په افغانستان کې دي ټول خو نه دي او نشي وتلی. د دوی ته به فرزن د کار پیدا کولو د زمینی په برخه کې دوی څه لارې چارې سنجولې وي؟
طبعا چې دوی د کله د اقتصادي برنامې بحث کوي او بیا ځوان پکې داخل بولي، طبعا هم دا معنا لري چې دلته یوازې هغه ځوان نه دی چې د دوی سره په جبهاتو کې او د دوی د فکر ملګري خلک دي یا دوی دی مستقیما، بلکې په افغانستان کې د تیر شلکلن حکومت د تیر شلکلن دورې روزل شوی تولیدات او روزل شوی فکری ذهنونه موجود دي. طبعا د دوی تفسیر او د دوی تعبیر د ځوان څخه نه دی چې د دوی فکری خلک دوی، لکه تاسو مخکې وویل چې دوی د هغو ځوانانو د تعلیمونو یو ډول نفي کړی و چې دوی په تیره شلکنه دوره کې کوم تعلیم کړی، مګر د دوی دغه نظریات وخت په وخت داسې نه ده چې په جامع توګه د بیان شي. دوی دغه د ځوانانو د طرحې دنننۍ موضوع چې راپورته کېږي همدا معنا لري چې دوی هغه اصلاحات چې باید راوړل شي او هغه تېروتنې لفظي تېروتنې چې دوی په مخکې کړي دي هغه به خامخا دوی حل کوي. بنان راوښوم ته د اقتصادي موضوع سختار باندې بلک بحث وکوم. ګوري کله چې د اقتصادي طرحو د اقتصادي سختمانونو بحث کیږي، دلته طبعا په اقتصادي سختمانونو کې د ځوانانو د جلب او د جذب مسله مطرح ده. ځینې ستونزې چې دلته په افغانستان کې موږ ورسره مخ یاستو هغه دا دي چې تر اوسه هم په فکری لحاظ هغه خلک چې دوی سره جوړ نه دي په اقتصادي سختمانونو کې یا په دولتي اداراتو کې دوی د کار کولو اجازه نه لري. مګر په دغه طرحه کې موږ هیله لرو، هم په پیشنهادي توګه وایو، هم په تحلیلي توګه وایو چې په دغه اقتصادي ساختمانونو کې دوی تابن هغه ځوانانو ته چې دوی په شل کلن دور کې په تخصصي توګه تخصصي زده کړې کړي دا غو د دې ځکه تاسو فکر وکوي چې په اوسنی عصر کې په اقتصادي زربراو کې کار کول د اقتصادي ساختمانونو بیا احیا کول په اقتصادي رشد او انکشاف کې ونده اخیستل، په ملي مشارکتونو کې ونده اخیستل، په ملي اقتصادي مسایلو کې ونده اخیستل، په ټکنالوژي کې باندې پوها او د اقتصاد په مهمو مسایلو باندې پوها تیوریکی او عملی درسونه باندې پوها هغه د دوی د ظرفیت او توانایي څخه لوړ خبر ده. نو کله چې د اقتصادي مسایلو بحث کیږي طبعا به موږ هغه ځوان ته رجوع کوو چې دوی شل کاله تعلیم کړی، دوی 15 کاله او 10 کاله تعلیم کړی، دوی مستری کړی، دوی پی ایچ ډی کړی، دوی پوهنتون کې استادان دي او دوی اړوند تخصصي پوها لري. اما احيانا کبیا هم د دغه طرحې محتویات د غزوانا نو سیږي، نو بیا وتا باندې دغه طرحه یو کمزوري طرحه وسیږي. خو زهيله لرم چې دغه انګیزه به دوی د دغه دوکلن حکومت جریان څخه اخیستي وي چې زوانان په ډیره لویه کچه د وطن څخه د فرار په حال کې دي، زوانان فرار کوي، زوانان کری فرصتونه نه ویني، ځوانان په کړي توګه مسؤل نه دي، ځوانان په کړي توګه مسؤل نه دي. د فقر، د غربت او د مالکیت یو نوع احساس د ندر لدلو یا عمله ځوانان مجبور شوي دي چې بډیره لویه کچه وطن پرېږدي او فرار کوي، او دغه فرار د دوی د حکومت په زیان دی. دغه فرار هر هغه څه دي چې حکومت په ګوندو کوي، حکومت له منځه وړي. نو دوی د خپل حکومت د بقا لپاره او همدا ډول سره د هیواد د اقتصادي ساختمانونو د بیا احیا لپاره دغه خلکو ته دوی غواړي او کنه غواړي ضرورت لري. دغه خلک په اقتصادي ساختمانونو کې او په اقتصادي برنامو کې که دوی غواړي او کنه غواړي دوی مشورته او دوی هغه تخنیکی او تخصصي پوهه ته اړتیا لري.
خیبر صاحب که ما ستاسو د خبرو نه غلط برداشت کړی تاسو کولی شئ چې بیرته اصلاح کړئ. ستاسو هدف دا ده چې دغه طرحه به یوازې هغه دینی لارښوونې او اړخي چې مخکې غورځنګ صاحب ورته اشاره وکړه هغه به نه وي، بلکې اقتصادي اړخي چې ده یا فکری روزنه هم چې ده دا به یو ډول د عصري علومو نه هم اخیستل شوي، یو ګډوله د عصري علومو او دینی علومو وي چې وکولای شي هغه پخواني ځوانان هم ځان سره وساتي او نوي شرازي په خپل اصول برابر او روزي. همدا څه ده،
همدا څه سلفي ده، همدا خبر ده. ولې ځکه ګوري دا یو واقعیت دی، موږ د واقعیتونو څخه انکار نشو کولای. دا هغه واقعیت چې دوی هم ترې انکار نشي کولای، یعنی په دینی زکر باندې څه ډول اقتصادي برنامه مخکې تللی شي، په دینی زکر باندې څه ډول تخنیکی برنامه مخکې تللی شي.
خو خبر څه بدلته یو بل پوښتنه کوم، کچری بیا ام دې موضوع ته تم شو چې دوی نشي کولای یوازې دینی اړخ راوخلي او باید تسری علوم تم تم شي. بخکې غورځنګ سبیا دونه کله ځوان کلمه یوازې موږ باید دا برداشت ورنه ونکړو چې ځوان یوازې ظلمي بلکې ځوان پیغله هم راځي. فکر کوي چې بیا به دی پیغله تم په دې طرح کې ځای وي کنه یوازې زلمی ته پوي؟
ایما د تجربې په اساس باندې، ایما د تحلیل پر اساس باندې زه فکر نه کوم چې په دې طرح کې دی. هغه خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان غلط ثابت شي، خدای دې وکړي چې ما دغه ګومان ملکی ثابت شي، مګر ایما ګومان یا اغلب فکر مې دغه دی چې زه فکر نه کوم چې دوی لپاره د دې طرح کې ځای وي، چې یا دوی په اقتصادي ساختمانونو یا دوی په اداري بنسټونو کې وظیفه ترلاسه کړي، ځکه تر اوسه پورې په هانتون باندې، نو کله چې په هانتون باندې مکاتب باندې نو د وظایف او اجراز فکر کومه توجیه نه لري په دغه ډول حالت کې. نو دغه برخه ته زه ډیر خوشبینه نه یم، خو خدای دې وکړي دغه ایما ګومان غلط ستړي شي.
مننه کور ودان تاسو به تر وګرځم خیبر صاحب. بل قدر من مل مهم را سرهشته وحید الله صدیقی، تاسو هم ستړي مشه بخیر. اغلی صدیقی صاحب که تاسو راتوي، طالبانو دغه طرح چې آماده کړی دی وای چې د ځوانانو فکری او اقتصادي اصلاح، او ملمنو په دې خبرو خپل خبرو کې دوی ته د مسایل ته اشاره وکړل شي کېدای شي دغه فکری او اقتصادي اصلاح زیاتره دینی اړخ ولري. ستاسو په اړه باندې طالبانو په تیرو دغه دوو کلونو کې پرنجونو باندې او پر ښځو باندې هر محدودیت چې وضع کړی دی، د اسلام کلمه یې ورسره تړلې ده، ویلې دي چې باید موږ په تمه پاتې شو د اسلام په چوکاټ کې چارچوب رامنځته شي، د اسلام په چوکاټ کې دا کار وشي دا کار وشي، او بالاخره هغه محدودیتونه د اسلام په نوم یو ډول نه یو ډول وضع شوي دي. ستاسو په اړه باندې اوس چې فکری اصلاح او اقتصادي اصلاح نوم ور باندې دي، فکر نه کوي په دغه زلمیانو باندې چې په افغانستان کې دي یو ډول محدودیت وزشی؟
ډیره مننه پلومنی سر کې لتاسې او ساس له طریقې د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو د اندغې خبرونه قدرمنو ملمنو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زما په ان باندې چې استاد ترما او مخکورو رم په دې باندې باسو کې خبر اور باندې وشو، دلته به د فکری اصلاح نه یوازې هدف زما په اند باندې چې دا ونه اوسي تر څو زموږ ځوانان دي یوازې په دیني برخه کې وروزل شي. که چېرته شل کاله اشغال یا شل کاله د دې په اصطلاح باندې دلته جمهوریت تیر شوی دی، نو هغه شل کلن فصل چې اوس ناراضه دی او هغه شل کلن کار چې دلته شوی دی په خلکو باندې دوی ناراضه دي د امارات نه، نو زه به داسې وایم چې اوس به د دې په دغه برخه کې چې دوی دغه کومه فکري اصلاح په برخه کې کار شروع کړی دی، کومه طرحه لري، د ولایاتو نه شپږ نفره فکر کوم چې دوی غوښتي دي مرکز ته، او دوی به په دې باندې کار کوي او بیا به دغه طرحه فکر کوم چې عملي کیږي. خو له دغه شپږ نفره چې دوی مرکز ته معرفي کړي دي، نو آیا په دې باندې کوم تاسو فکر وکړو؟ نو موږ یو مطلب لرو په پښتو کې چې په یو ګل باندې نه پسرلای کیږي، نو دغه شپږ نفره به دوی څومره وروزي په دغه برخه کې، دوی په دغه برخه کې څومره لاسته راوړنه په دې شپږو نفرو باندې ولري؟ دلته کار شوی دی، دلته ځوانان شل کاله مکتب لوستای، په شلو کالو کې دی پونتون لوستای، رالوی شوی دی، دلته په یو 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 فکر باندې رالوی شوی دی، ځکه ځوانان د دغه وسنی محدودیتونو پر حساب باندې دوی د سره ته ځین ځینې کیږي، ځین جوړونه د دوی ډیره سخته ده فعلاً. خو اما دومره باید وایم چې ان شاء الله په دغه دوو کلونو کې چې څومره ځوانان دغه فکرن یو څه آرام شول بازی کارونو لپاره، بازی پرمختګونو په اساس باندې، نو آینده هم که چیرته د دغه ځوانانو له فکر نه دغه خبره ووځي چې یاره موږ ته کار نشته دی، د کار زمینه سازي نشته دی، یا به موږ ته څوک کار رانه کړي، همدا اوس په وزارتونو نه راونیسه.
په بخښنې سره فکر کوي دغه طرحه چې طالبانو آماده کړې ده په نږدې راتلونکي کې به یې اعلان کړي، ځوانانو ته به د کار زمینه برابره کړي، په ځانګړي ډول هغو چې د جمهوریت نه پاتې دي؟
تمه شته ان شاء الله تمه ځکه شته چې یوازې په مولا باندې یوازې په حافظ قرآن باندې حکومتداري نه کیږي او په دغه برخه کې دوی کاملا نیمګړي دي امکان نه لري چې په دغه برخه کې دي یوازې مولا عالم او حافظ په دغه برخه کې کار کوي
فکر نه کوي اوس عملا په زیاتره دولتي ادارو کې په ټوله کابینه کې طالب چارواکي دي او همدغه مولایان دي بل څوک نشته
پټی تو برخو کې کو ګورو چې ام دغه په زیاتره دوی چې مشران دي حتمان شاته مشاور د تیر ادارې حتمان یو کس شته ورسره منګي عمل اندلته ګورو په اداراتو کې د وزارت وزارتونو سره د مختلفو مؤنیتونو سره د ریاستونو سره امریتونو سره په رفت آمد لرو ګور یا دغه مسائل حتمان تر شا مخکې بوی عالم بې مولا بې حافظ بې یو مجاهد بې ترشای داسې د تیر نظام هغه چارواکي چې هغه واقعاً د ملت د لپاره کار کول او د وطن د جوړونې او د بسازۍ د لپاره کارونه کول هغه لا اوس هم په اداراتو کې شته خو مخکیم استاد او درون ملګری په دې باندې خبره وکړله چې شل کاله په یو چا باندې کار وشي فکر باندې کار وشي هغه شل کالو کې دغه فکر په همدغه سي یو 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 آزاد ټولنه کې رالوی شي او دا نمو کی نو اسبان چې په دغه لاند وخت کې هغه دې ته نه چمتو کیږي تر څو د دوی دغه نظر او مفکوره په ځان باندې ومني او تطبیق کړي
مننه کورو دان چون دی وسې صدیق صاحب تاسو به تر اگرځم غورځنګ صاحب تاسو تر ازما صدیق صاحب یادونه وکړه چې د هله مندیشته چې نور ځوانانو ته په ځنګل ډول هغوی چې په تېر جمهوریت کې زده کړې کړي دي کارو ته پیدا شو مثال هم ورکړل شو دوی عملا ویني په ځینو ادارو کې که طالبانی مشران دي د تېر جمهوریت ځینې مسلکي کسان ورسره شته چې مشاورې په برخه کې کار کوي دوی ته مشورې ورکوي په ټوله کې مخکې له دې نه چې طالبان راشي زه د پښتنه ځکه وږدوم چې لږ معلومات ډېر شي ویل کېده چې طالبان یوازې 10,000 عسکر لري او دوی نشي کولای ټول افغانستان ونیسي او بیا یو هیله مندي د افغانستان په لسقوط وړاندې دا و چې طالبان راشي دوی یوازې جنگي عسكر لري او د دې هیله مندي شته چې د حکومت 55 په ویشل شي او ځکه دوی د جګړې خلک دی او سیاست ډګر ته راځي دا سه همونه شو دوی چې کله راغله ټوله کابینه اوس مګورو ملا صاحب دی او مولوی صاحب دی وس بیا د هله مندی افغان ځوانان لري او خلک هم هله مندی چې هغه چې په تیر جمهوریت کې زده کړې کار کړي کسم طالبان نه زده کړې نه مني خو دوی هله مندی چې ځای به ورکړ شي په دغه اقتصادي تر حقیقت دوی مې برخه باندې د دې تر خبري وکړو څومره وقین افغان ځوانان باید په تمه اوسي هغه چې لوري زده کړې لري متخصص دی په برخه کې چې دوی ته طالبان په خپل حکومت کې و برخه ورکړي
ښه زبر دا مختلف شخصن ترشم یو ټکی باید واضح کړم تاسو وړاندې فکر کوم یو ملګری اشاره وکړه د اقتصاد او ټولنیزو مسلو په اړه چې اقتصاد د امکان لري ټولنیزو مسلو کې نو یې اواز د اقتصادي مسلو کې خبر دا ده چې کته غواړي خپل فکر په یو چا باندې ومني یا خپل فکر یو چا ته ورکړي یا ته چې څه غواړي یو چا باندې چا ته ورسوي تر ټولو اسانه لار دغه ده چې هغه اقتصادي مسایل او د سره وړاندې ولاړ شي معنا څه چې مثلا دا تاسو چې کوم رسنه کې کار کوي یا مثلا یو بل وګړی په یو بل اداره کې کار کوي د هر اداره او هر رسنه په اصطلاح هر ارګان د خپل یو فکر لري یو خپل پالیسی لري تاسو نه شئ کولای چې مثلا د ازادي رادیو ځینې پالیسی چې لري هغه پر وړاندې ځینې تخته وکي وړاندې لار چې ځکه چې تاسو پر وړاندې مستر کول کیږي مس په دې معنی چې البته په اقتصادي اړخ نه البته معاش اخلي او د معاش لپاره هم ځینې تخته نه شي کولای دا په دې معنی لري چې کله ناکله په فکری مسایلو په عمل کولو کې تر ټولو خل اړ اقتصادي لار دی دا باید واضح وي ځکه په پارسي کې چې یو مطلب ویل کیږي چې کسي کنان مته او فرمان مته کنه یو خدای مسله ده په دې لري چې ما خبر رسولي بل خبر تاسو د ځوانانو په اړه وکړه په ختم تر ادم چې څومره هله مندشته اصلي خبره خدای دې چې په سفر سره حکومت کوي چې دوی خپل حکومت ولي ډیره وکړي یا تر ډیره پورې پات شي یا ولس او د حکومت ترمنځ دغه اړیکه چې ډیره خلک وایي چې ترمنځ په فاصله ختم شي یا د فاصله لري د دې لپاره اساسي لار دغه چې سنۍ حکومت باید خلکو ته کار ورکړي، ځکه کار کول شي چې ولس حکومت چې دی بلکې وګنډي، یو بل سره اړیکې پیدا کړي. کار هغه څه دی چې د حکومت او ولس ترمنځ دغه فاصله منځه وړي. کله چې یو وګړی په حکومت کې کار کوي، له حکومت معاش اخلي، له حکومت ډوډۍ ګټي، له حکومت ډوډۍ ورکوي، حکومت کار ورکوي، دلته بیا دغه د نظام خپله په دغه په اصطلاح ریښې ورسره پیاوړې کېږي، پښې ورسره قوي کېږي، یا دغه نظام په پښو ودرېږي. دا دغه اساسي ټکی دی. بل یو مسله دغه ده چې باید یادونه وکړو چې په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې دا حالت چې دی یو زلزلې ته ورته حالت دی. زلزلې ته ورته حالت په دې معنی ده چې هر کس چې څومره وس رسیږي، یا له وطن تښتي، یا په خپل وطن کې په اصطلاح منډې کې ده، که نه کله چې په وطن کې زلزله وي، یا په سیاسي اقتصادي لحاظ هلته ډېر ځله ځوانانو ته بوته کله نه کله دا هیله هم ورکوي چې دا زلزله داسې زلزله ده چې امکان دی ولري کور در باندې راړنګ نه کړي، امکان دی ولري ځمکه در پسې چاود نه شي. خو دغه هیلې یا دغه برنامې یا دغه طرحې مونږ چې دغه د افغانستان د کاري چاپېریال هم ګورو چې دغه مسله یو څه تیوري کړه هم راسره لري، هغه ده چې د افغانستان کې د کار ظرفیت څومره دی. مثلا دې طرحې په اړه لاغه مسله نه دی وړاندې شوې چې تاسو به څومره خلکو ته کار ورکوئ، ځکه د افغانستان کې شمېرې ښیي چې هر کال څلور لکه، یعنی څلور لکه وګړي دا د کار نیوی ډګر ته را داخليږي چې دوی باید کار وکړي. په داسې حال کې چې تاسو حکومتي سطح وګورئ، په افغانستان کې د حکومتي جوړښت ډیر وړوکی دی. په تیرو شلو کلونو کې په میلیاردونو ډالرو کې هم ولې ډېری ځوانان بیروزګار او کار نه ورته، دا ځکه چې د حکومتولي اړخ د کار دغه ساحه چې کومه دی، د کار دغه چاپرچل چې کوم دی، دا ډېر وړوکی دی، او خلکو د کار هغه چې کومه دی دا ډېره لوړه دی. اوسنی حکومت پر وړاندې به هم یوه ډېره لویه ننګونه دغه وي چې دوی په خپل هم چې نړیوالو بندیزونو سره مخ دي، نړیوال مسلې ورسره مخامخ دي، بل په کور دننه اقتصادي وضعیت هغه ډول ګډ وډ دی. که تاسو اوسنی حکومت ته هم د امکاناتو ته وګورئ، اول په دې طرحه دغه بحث هم پکار دی چې که کار په اړه بحث کوو، څومره ځوانانو ته به کار ورکول کېږي. دا سال کې چې په افغانستان کې په میلیونونو وګړي بېروزګاره دي، په میلیونونو وګړي ځوانان چې د کار ساحې ته برابر دي، یا د کار هغه ظرفیتونه پوره کړي خو کار نشته، آیا دغه طرحه به په دې کې چې په افغانستان کې به یو لس میلیونو ځوانانو ته، یو لس میلیونو وګړو ته کار پکې پیدا شي؟ دا هغه پښتنه ده چې د دې لپاره ځواب پکار دی، ځکه دغه طرحه خو داسې نه شي کېدلی که یو څوک وایي چې 15,000 ځوانانو ته کار پیدا شو بس سوار شو، ځکه په افغانستان کې دغه د کار یا بېروزګارۍ شمېره رسېږي په 15,000 لس زرو حتی په 1,00,000 نه هوارېږي. دا ځکه چې په افغانستان کې بېروزګاري ډېره په لویه کې په تاریخي لحاظ کې وګورئ ډېره لویه ده، او د دغې د منځه وړلو لپاره ډېر لوی سیاسي فکر ته اړتیا ده. یعنې تاسو ته به دا ډېره جالبه وي چې سیاسي فکر ته څنګه، چېرته چې که تاسو غواړئ بېروزګاري له منځه یوسئ، ځوانانو ته کار پیدا کړئ، هغوی تر شا یو سیاسي اقتصادي فکر ته اړتیا ده چې مونږ تاسو اوسنی سرپرست حکومت ته کله ګوري، یوازې 2 کاله کېږي چې راغلی دی یا واک ته رسېدلی دی. په نړۍ کې لوی لوی هېوادونه که تاسو وګورئ دغه ننګونې پر وړاندې پاتې راغلي، حتی تاسو که په اروپایي هېوادونو کې وګورئ، حتی د ترکیې کې څو ورځې وړاندې ما شمېرې کتلې چې په ترکیه کې له تېر 2013 کال راهیسې او تر 2018 کال پورې شاوخوا 350 دغه د ځوانانو شمېرې ښودلې وه چې دا څومره بېروزګاره دي، او 15 میلیونه وګړي چې دا بېروزګاره دي، او دغه راز په جرمني کې شمېرې وې. یعنې دا په دې معنی لري چې ډېر پرمختللي هېوادونه هم نشي کولی چې دغه بېروزګارۍ مخه ونیسي، یا دغه د ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي په میلیونو وګه. په داسې هېوادونه
دلته یې پرېږدي چې یو پوښتنه وکړم. تاسو اشاره وکړله چې دا باید معلومه شي چې دغه کار په څه ډول باندې پیدا کیږي، د کار زمینه به څنګه را پیدا کیږي. خو زما پوښتنه سربېره پر دې چې دا چې دغه د کار زمینه به دوی ته څنګه پیدا کیږي، کم ځوان ته به کار ورکول کیږي؟ دا هم ساسبان باندې کم ډول ځوان ته به کار ورکړي.
ګوره اساسي مسله دغه ده، کنه په دغه نړۍ کار د کار سیاسي تعریف دا ده چې که په یو ټولنه کې مثلا تاسو کې یو ټولنه فرض کړئ چې یو هېواد دی، فرض کړه 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا لري، خو برعکس هلته که تاسو بیا په هېواد کې ډاکټران وګورئ، فکر 1,00,000 ډاکټران دي او 10,000 ډاکټرانو ته اړتیا ده. دلته فکر وکړه چې د 9,000 ډاکټران یې بېروزګاره پاتې شول، دا مسله، او هغلته چې تاسو سره په هېواد کې 1,00,000 انجینران دي او 10,000 انجینرانو ته اړتیا لري، دغه 9,000 بېروزګاره پاتې شول، دا هغه پوښتنې دي چې په سیاسي اقتصاد کې بحث پکېږي. خبره دا ده چې ځوانانو ته کومه برخه کې کار ور کوي نو په کومه برخه کې کار تر چاله لرو اوس کې وڅکو چې مون قانون لرو برعکس کان کې خو پرسته یو 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 فکر وکړي چې یو غیر انجینر کار نشي کولای ساختماني انجینر امکان دی ولري کار نشي کولای کمپیوټر ساينس ولا کار نشي پکې کولای دغه ته د کاري جوړښتونه هم کته ستاریب کې په حکومت ولې کې ډیر واړه دي او ډیر کم دي دا کومه دې سبب شو چې په هیواد کې پر ځوانانو کې د کار پر وړاندې لوی ننګونې هم را پیدا شي اساسی پختنه دغه د اساسی مسله چې باید پاسور تر پدشتي موږ په هیواد کې ځوانانو ته څه ډول کار پیدا کوو ځکه د کار خو یوازې ځان نه کنه چې څوک لار شي بلچر واخلي کولنګ را واخلي یا په اصطلاح یو بل سره واخلي او سرک ته وځي کار وکړي د کار تر شا خو اساسی هدف شته د کار تعریف خو د کار ته باید ډوډۍ ورکړي کار ته باید پیسې ورکړي دغلته د بحث د ډوډۍ او د پیسې د کار د اقتصاد د لوی اقتصاد مسله ده آیا دا ته کولای شو کې نشي کولای په افغانستان کې زده که بحث رانه نشی تاسو کې د غوسنی حکومت ولې جوړښت وګوره مثلا حکومت غوسنی حکومت وايي چې موږ یو لک په 2000 میلیون ډالر یو لک 1000 تر سو دغه دراس کورنیو چارو وزارت د خپل پولیسو په اړه شمیرې ورکوي نور هغه کوي دغه تند دغه مصارف چې تاسو وګورئ پلوجي لوجستیکي حساب په ماشونې حساب آیا دغه چې غوسنی حکومت ماشونې رسولې شي چې نور ځوانانو تم کار پیدا کوي او دغه کار پیدا کوي دغه کار خو د تولید لار خکې د تک تولید کوي کوم هیوادونو ته کوي څه ډول به کوي او دغه کار ظرفیت چې ته د کوم ظرفیت لري دغه په کوم وخت کې استفاده کول شي تاسو را داش میره رسرشته دغه اساسي مسله ده زه فکر کوم چې پر سودی پاره یو سیاسي برنامه و نو سی یو سیاسي فکر و نو سی دا د سی په یوازو اوازو یا د تل په یوازو یو څه خبرو نشي کولای ځکه دا ډیر لوی ننګونه ده د نړۍ لوی له هیوادونه د هند په ته حکومت چې دغه د تاسو کشمیري وګړه او یو کال کې چې هند کې دغه وسنه حکومت روان ده کنه په میلیونونو وګړي چې د پکې د روزګار د نشي کولای چې دغه کار غا مصرفیت پیدا کړي دا سی کار چې هم حکومت ته ګټه ورسیږي هم ځوان ته د کار روډه کار پیدا کړي هم ځوان هغه کار بلاره ډوډۍ دا کی پیسې پیدا کی ان دغه یو ډیر لوی ننګونه ده چې دغه ننګونه ته ډیر لوی حکومتونه چې ځان ته وایي چې موږ ایکسپرت لرو یا متخصصین لرو هغه هم جواب نشي ورته پیدا کولای
مننه کور ودان غورزنګ سپ تاسو ته بیرته راګرځم خیبر سپ تاسو ته راځم کته سره ته وایي د غورزنګ سپان باندې کار د کار زمينه پیدا کول یو سیاسي فکر تارتیا لري ساسي پان باندې د طالبانو په حکومت کې څومره دا ورتیا شته چې دوی وکول شي هدي عقل د افغانستان د بیکاری د ستونزي لسل نه حل کړی
لومړی خدای چې دلته یو سوی تفاهم ونشي او بل داسې د بحثم به یو ورسیز ونشي زبې یو مسلې ته اشاره وکم یو خدای چې لکه مخکې د موږ تاسو ملګری یاد کړ چې اقتدي اصلاح یا اقتدي برنامه د معنا لري چې خلک راشي په یو ماش باندې ونیول شي په یو ماش باندې تسخير شي او بیا د دغه ماش دی ورک په مقابل کې دوی په فکری لحاظ باندې هغه د دوی فکر واخیستل شي په فکری لحاظ باندې مجبور شي دوی برنامه په ځان متطبیق کړي زه فکر نه کوم دا مسله ځکه هو وسیږي ځکه اقتصادي اسلام دا د تابن چې د فکرونو سره ارتباط لري مګر دا یو لوی مفهوم دی دا یو ستراتیژیک مفهوم دی چې په اقتصادي برنامو کې موږ د اقتصادي ساختمانونو د اقتصادي ستراتیژیکو اهدافو باسکو دا چې ورسته د نظام کې څوک داخلي کې هغه تبه نه کړه په اقتصادي برخه کې نه دغه په یو اداري برخه کې کار کوي تبه دوی د فکر تابع اوسېږي هغه یو غیر قابل انقاض واقعیت چې موږ تاسو به دومره مګر دلته د اقتصادي اصلاح او د اقتصادي برنامه بحث دا دی چې په لویه کچه د افغانستان په ملي کچه د دغه د لوی اقتصاد په کچه باندې په افغانستان کې ساختمانونه په افغانستان کې دړي زیربنایي فعالیتونه د تولید د تورید او د تصدیر فعالیتونه سرتونیسي او دغه لپاره یو چوکاټ راغلی کیږي راپښه مې تاسو پوښتنې ته لومړی خدای چې زه فکر نه کوم چې په اوسنی وخت کې د حکومت څخه دومره لوی توقع یو منطقي توجه ولري چې دا بحث دروسته چې اقتصادي برنامه سیاسي برنامه د هیواد سیال کول د ګاونډیو هیوادونو سره او په سیاسي اقتصادي او ډیپلوماټیکو برنامو باندې کار کول سیاسي فکر د اړتیا لري او تخصصي فکر د اړتیا لري یو متابعه متدین او د هیواد د نورو هیوادونو سره د تعامل فکر د اړتیا لري مګر په اوسنی وخت کې دومره لوی توقعات منطقي نه دي زموږ نظر دا وایم چې هغه اقدام او هغه حرکت چې د اقتصادو برخه کې د اقتصادي طرحو برخه کې اخیستل کیږي دا که هغه د موږ او تاسو ملګری شروع کړي لزر به استخدام کړي نور بڅکی ځوان دغه لزر هم ډیره خبر ده چې بده به اقتصادي برنامه کې په یو کال کې استخدام شي د لزر خلکو په فکر ته راوکړي د لزر خلکو ځوانان خو په بارډرونو کې په سرحدونو کې د ماهیانو خوراکي نه د سندونو خوراکي خو نه هغه خو په خپل ځواني انرژي ځون ظرفیتو څخه استفاده وکړي خپل فامیل په شکل د اشکال په اقتصادي توګه حمایه کړي او د هیواد په اقتصادي بډاینه کې انتشار کړي زوایما دغه یو تدریجی پروسه ده دغه تدریجی پروسه به کچیر کوم داسې وسطل شي چې زنه غواړم چې د یو اړخ حمایت وکم زه وایم چې دغه اقتصادي برنامه په تدریجی توګه وسطل شي خلک هغه فکری تصادم فکری دفاعي حدود چې اوس په افغانستان کې موجود دي چې د جمهوریت او د طالب اړخ دغه هغه دفاعي حالت لمن یوړل شي
فکر کوي په دغه طرح کې به د موضوع ته پام شوی وي ځکه لزیاتر ځوانانو سره چې موږ خبرې کړې دي دوی وایي کله چې ادارې ته ورزي مراجعه کوي د کار لپاره که څه هم دوی وړ شخصي خونه پوښتنه کوي چې کور کې مو څوک په انتحاري کې ګډونی کړی وي یعنې ځانې چولی دی په تېرو شل کلن جګړه کې مو د چا طرف نیولی و دغه پوښتنې دوی عموما کېږي ساسې پان باندې دغه برخه به بیخي ورنه لري شوی وي ټول ځوانان ته په یو سترګې کتل شوی وي پکې
یعنی خپختره دی وکړه ما مخکې په خپل خبرو کې دغه پوښتنې ته ځواب وایل چې ګورئ کچیر کې بل خیره د دوه کلن حکومت څخه په دې خوا چې اوس ادارې په خپل ځای باندې دي تشکیلات منظم شوي دي سازماندهي شوي دي اړتیاوې پیژندل شوي دي د تخصص تشه هي شوي ده که په اوس وخت کې هم دغه ډول نظر موجود وي زه دغه اقتصادي طرحه ته به اقتصادي طرحه نه وایم زه د یو منطق پر اساس باندې خبره کوم د وخت پر اساس باندې خبره کوم چې تاسو فکر وکړئ په اوس وخت کې لکه مخکې موږ تاسو یو ملګری ورته اشاره وکړه په اوس وخت کې به دغه د تیر جمهوریت خلک په تخصصي ډول کار کوي په وزارت خانو کې دوی په مشوره کې ما سره پاتون کې وزارت نیمه ملګری دی هغه په ټول مشورې کې برخه کې دوی سره په تخنیکی او تخصصي برخه کې سره کار کوي ولې دوی دغه اړتیا هیڅ کړي دغه اړتیا که دوی هیڅ نه کوي یعنی ځینې مجبوریتونه دي ځینې محرومیتونه دي چې په سیاسي او سدي لحاظ هغه پر سره ورسره دي هغه که دوی غواړي او کنه غواړي دغه محرومیتونه او مجبوریتونه دوی به ځواب وي ځکه نشي کولای ادري سایقال ادري چوکات او ادري په نظم او سختات دوی وساتي بغیر له دوی څخه دوی نیمګړي دي زه فکر کوم چې لکه اوس چې وایي ما خوشبیني دغه ده چې دوی د تاریخ خبره کوي دوی د ځوان خبره کوي نو زه دا فکر نه کوم چې دغه ځوان دی یوازې هغه ځوان وي چې دوی سره په شل کله په غرور کې یا شل کله په جواهاتو کې جنگونه کړي دي دلته به هغه ځوان کچیر کې مو د اقتصادي طرحه مثلا مطرح کوو یا د حکومت لکه چې د حکومت لچنل څخه د اقتصادي برنامه مثلا مطرح کیږي تبن به یو متخصص ځوان مطرح کیږي کچیر کې اقتصادي برنامه مطرح کیږي مګر متخصص ځوان نه مطرح کیږي معنا یې دا ده چې دا اقتصادي برنامه نه ده بلکې دا یو کلیوالي برنامه ده دما هله توقو تاغدا چې په دغه برنامه کې به ځوانانو ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکول چې هغه شرایط چې دوی په ځوانانو باندې خېدي چې په اوسنی وختونو کې هم مثلا رهبری ته چوغرزي یا په نظامی برخه کې چوغو ځای فکر کوي دوی تابع نه غزين شرایط رغواړي چې آیا ته په تیر شل کړه نظام کې په کومه برخه کې کار کړی دی په کومه برخه کې چا سره همکاري کړی دی د شامل کړی یا د شامل کړی نه زه فکر کوم دا خبرې په نور په تخصصي برخه کې مطرح نه وسیږي ځکه په تخصصي برخه کې مطرح شي نو تل ته
خیبر صاحب کبیا طرحې ته بیرته راوګرځو د طرحې نوم دم چې وګورو فکري او اقتصادي اصلاح ویلي ده فکر نه کوئ چې بیا دغه دواړه مسلې به سره تړلې وي
زه فکر کوم چې دلته ما مخکې ویل ګورې فکري اصلاح چې دوی وایي طبعا به د دوی د افکارو د دوی دغه د فکري چنل د دوی د فکري ساختمان سره موافقت کوي دغه یو 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 موږ له دغه مخرج څخه انکار نه شو کولای چې طبعا چې په یو حکومتي چنل کې مخکې په یادونه کې وشوه مخکې چې په جمهوریت کې ځوانانو کار کول د چا فکر لپاره کار کول یعنی کله هم نشو کېدل چې اساسي قانون ځکه اساسي قانون د چیر جمهوریت فکر وو د اساسي قانون د حدود څخه تجاوز شو کولای هلته هم د حکومت په کچه د حکومت پر اساس یو فکر حاکم دی ته مجبور وکړی چې دوی په اداره کې کار کوي دوی د فکر مطابق کار وکړي یو بحث بل بحث دا دی چې فکری اصلاح د اقتصادي اصلاح سره د ارتباط لري مګر تفاوتونه هم لري. ما مخکنی ټینګار هم په دې مسله باندې و چې موږ بیخي نشو کولای چې په فکری اسلام په دې لپاره وکړو چې هغه خلک چې موږ سره په فکر کې سلفي سره یو ډول دي، هغه خلک چې موږ سره جنګونه تر دي، هغه خلک چې موږ سره په شل کلن ملکیت کړی ده، هغه خلک په اقتصادي اسلام رامنځته کوي، هغه خلک په اقتصادي تخترمونو سختمونو او اقتصادي زیربناو بنسټونو کې په کار باندې کمرل کېږي. دا بحث دی مګر دوی به د دوی د فکر مطابق اقتصادي برنامې ترسره کوي. مثلا زوایم که دوی پلویه کته زه دلته دوه مسل ته اشاره کوم، د دې لپاره مثلا لکه وزیر وسیږي که چیرې کې دوی په ملي کچا د اقتصادي برنامو د اقتصادي اصلاحاتو بحث کوي، طبعا به دوی هغه بحثونه کوي چې دلته به په اقتصادي برنامو کې خارجي لاسونه موجود نه وي. دلته به اقتصادي برنامې موږ ته د خارجي منافعو په نظر کې نیولو سره نه ترسره کېږي. خارجي ګاونډي هیوادونه یا مثلا نور هغه اقتصادي اشغال چې دوی ورته وایي اقتصادي اشغال به موجود نه وي، یعنی د اقتصادي اشغال څخه د خلاصون منطق ته دوی ایمال نظر د اقتصادي اصلاح نوم ورکي، ځکه اقتصادي اصلاح بله معنا نه لري. دلته
فکر کوي چې طالبان بیا په یوازې ځان کولای شي چې دغه ډول
زه ګوري بحث دا دی چې ما مخکې وویل چې اقتصادي انکشاف د اقتصادي برنامو کار کول دغه په یو حکومت په یو جغرافیه پورې مربوط او منوط نه دي. اقتصاد اقتصادي ارتباطات دا د ټولې نړۍ سره د حسنه او تجارتي ارتباطاتو بحث دی. که چېرې ته د اقتصادي مسایلو بحث کوې ته به طبعا د اقتصادي تعاملاتو بحث کوې، ته به د نړیوال تجارت بحث کوې، ته به د خارجي تجارت بحث کوې، ته به د صادراتو د وارداتو د تولیداتو بحث کوې، او ته به د متخصصینو بحث کوې چې د خارج څخه به ځینې متخصصین راولي په اقتصادي برنامو کې به د اوس څخه استفاده کوي. نو اقتصادي برنامه همدا معنا لري چې دوی د ټولو حکومتونو سره د ټولو ګاونډیو حکومتونو سره اقتصادي اتصالات ولري، اقتصادي مواصلتونه ولري، او پرته له دې څخه یمال نظر ته هیڅ اقتصادي منطق نه دی او اقتصادي منطق نه ایجابي.
مننه کور ودان. وخت کم د خیبر سیبر بشو مزموک بل میلمه صدیقي صاحب. صدیقي صاحب که تاسو راته وای مخکې تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې طالبان د تیر جمهوریت ځینې کارکوونکي د مشاورینو په توګه باندې ځان سره ساتلي دي او له دوی مشورې اخلي. حتما د وخت په تیریدو سره به دغه مشاورین دوی ته د کار کولو طریقه مرزده کوي او ورخایي به چې کارونه څه ډول مخې ته یوسي. که څه هم دوی به تخصصي نه وي په دې برخه کې، خو ورځ په ورځ کېدای شي طالبان له دوی زده کړي. ساسې پان باندې دغه کسان چې دوی ته دغه زده کړه ورکوي یا د کارونو کې مشورې ورکوي، د دې ویره به نه وي ورسره چې که چیرې دوی کومه ورځ کار زده کړي دوی له دندې وباسي؟ ځکه زیاتره داسې مثالونه و کله چې طالبانو له هغو تخصصي کادرونو نه یا کوم کسان چې په کار پوهېدل کار زده کړی بیا دوی له دندو لرې کړی دي. تاسې راته ووایي، تاسې مخکې یادونه وکړه چې داسې یو څه شاهد یاستئ، هغوی خو به له دې ویره نه لري؟
مننه، ډېرې ښه پوښتنې ته مې اشاره وکړله. زه به دومره ووایم چې په دغه برخه کې دلته زمنګ یو نظامیان دی، یو برخه هم چې نظام تشکیلی هغه نظامی برخه ده، یو ملکی اداره دی. په نظامی برخو کې موږ دغه مشکلات لاوله درلودل که فرضاً په یو ځای کې د امنی قومندان یا د استخباراتو رئیس یا د ولسوالۍ کې ولسوال یا امنی قومندان او همدغه نور ټیټ رتبه یا رتبه اشخاص دوی حتماً د تیر نظام بعضې قدرونه له ځان سره لرل، خو د وخت په تیریدو سره چون دوی هم په نظامی برخو کې کار کړی و، په جنگ کې پاتې شوي خلک وو، شل کاله جنگ کړی دی، په غرونو کې پاتې شوي دي، په سنګرونو کې پاتې شوي وو، هغه خلک چې دوی ورنغه کوم اداري اصطلاحات چې وو، اداري مکتوبونه وو، اداري اصول او مقررات وو، هغې له دې زده کړل او بیرته یې له دغه لیکو نه وویستل. نظام به دې کې یو خیر د ځان دپاره لیده تر څو د دوی د داخلي سیستمونو نه د تیر نظام کارمندان او هغه اشخاص چې دوی د ځان سره ساتلي وو هغه په دغه مسایلو باندې آګاه نه شي، پوه نه شي، او د دوی هغه اداري رازونه افشا نه شي. خو ولې دغه برخه بیا په ملکي برخو کې موږ که فکر وکړو ورته هېڅ د عملي کېده په سترګه باید ورته ونه ګورو. که چېرته دغه مولوی صاحب یا دغه عالم چې وزیر دی اوس، معین دی اوس، یا رئیس دی فعلاً، دوی چې ځان سره کوم متخصصین لري او د دوی نه دوی وغواړي چې یو څه زده کړي او د هغې نه وروسته ورته وایي چې الله مل شه نورې موږ خپله کولی شو، دا ډېره ناشونې ده. ځکه
دوی متخصصینو ته ضرورت لري، دلته کډری اشخاص ته دوی ضرورت لري. دا فعلاً چې په دغه برخه کې کوم اصلاحات راغلي دي، چې د دوی نظرونه مفکورې دي، صداوی سالم نظریات دي چې د دوی سره شریکي او دوی لاسو مخته روان دي. نو کچیر ته وګورو چې دوی بیا په دغه برخه کې داسې یو کلنه یا داسې یو عمل وکړي چې دغه خلک هم د ځان څخه وړاندې کی، نو بیا معلومه خبره ده چې نظام به بیا یوازې د امارت پلو او د امارت سره چې هغه په امارت کې جنگیدلی وو او د شل کال د دوی سره مبارزه کړې ده او خدمت یې کړی ورته، هم د دوی ته بیا پاتې. نو دا هیڅ امکان نه لري، ځکه دغه کوم اشخاص او کوم کدرونه او کوم هغه فکري ځوانان چې تر دکتورا او ماستریان لري کارونه یې کړي دي، تعلیم یې کړی دی په لوړ سطح په داخل او خارج کې، هغوی فعلاً په هیواد کې دي، په وطن کې دي. یوازې به زه وایم چې ډېری برخه هغه خلک دلته نه په فرار کې دي چې هغوی نظامیان وو، هغوی په اردو کې وو، هغوی په پولیسو کې وو، هغوی په نورو قطعاتو کې وو. هغه خلک به ډېر فکر دغو خلکو د نورو ځوانانو را خراب کړی دی، دلته په خلکو باندې قسم ته فشار وارد کړی دی. نو په ملکي ادارو کې
یو لنډه پوښتنه کوم، وخت کم دی صدیقي صاحب، لنډ له تاسو پوښتنه. د یو ځوان په توګه باندې تاسو په افغانستان کې ژوند کوئ، دغه طرحه چې په اړه مو واورېدل چې فکري او اقتصادي اصلاحي طرحه ده، لنډ راته وایي څومره هیله مند دي چې دغه طرحه په سمه توګه باندې یوازې زلمیانو ته نه بلکې پیغلو ته هم یو څه خدمت وړاندې کړي، او هیله مندي شته چې یو ورځ به په افغانستان کې د ځوان ژوند بهتره شي؟ کنه لنډ راته وایه.
یاره لنډ به داسې وایم چې هیڅ امکان د دې خبرې نشته ده چې ځوان یوازې ځوان ته به کار زمینه برابره شي، په اقتصادي برخو کې به ورته یو څه مسایل جوړ شي، کار به ورته برابر شي، خو ولې د پیغلو دپاره نه.
مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ. غورځنګ صاحب، تاسې مرته لنډ هم دا پوښتنه ځواب کړئ، ستا هیله مندي څومره ده؟ هیله مندی مو څومره ده؟ دغه طرح اعلان شوې ده، طالبانو ویلي دي چې دوی تر فکري او اقتصادي اصلاحي طرح لاندې دغه تغییرات رامنځته کوي. تاسې د یو ځوان په توګه باندې څومره هیله مند یاستئ چې په دغه طرحه کې ټول ځوانان، لکه څنګه چې تاسې مخکې ویلي چې پیغله او زلمی پکې ځان پیدا کړي، او د هغوی لپاره یو هیله اوسي؟
یو بس خدا ده چې د دوی یو مشهور اصطلاح ده چې امر رسانی په اصطلاح کاروي. نو ما خو چې وړاندې کوم طرح وړاندې که د اوسه پر افغانستان کې نه یوازې چې دغه د اوسنی سرپرست حکومت، بلکې په تېرو شلو کلونو کې هم کله ناکله
په
معنا دا چې یوه هیله شته راتلونکي لپاره چې کله ځوانانو ته کار پیدا کړي کې امکان لري، په ځینو برخو کې ښځو ته هم یو څه مخ ور واړوي، ځکه دا هم د ټولنې وړتیا ده. بس هم دومره
مننه، کور ودان، ژوندی اوسئ. خیبر صاحب، تاسو ته مرزم، تاسې مرته لنډ هم دغه پوښتنه ځواب کړئ چې تاسې څومره هیله مند یاستئ.
دا نظامونه دي، نظامونه پرته له دې څخه چې د ټولنې یو 50% به قشر په نظر کې ونیول شي مخکې نشي تللی. هیله مندي به لرو، مګر په دغه طرحه کې ما هیله مندي ته کمه ده د موجوده قرانیو په اساس مندي. خو هر هغه څه چې زه یې توقع لرم، ممکن په ځینو طبي برخو، ځینو هغو برخو کې چې هلته اشدې اړتیا د نجونو ده، د ځوانو نجونو ده، هلته به په شکل د اشکال یو انتفاضي انشاءالله د دې لخوا کېږي.
ډېره زیاته مننه له تاسو درې واړو قدرمنو، ژوندي اوسئ، چې د طالبانو د فکري او اقتصادي اصلاحي طرحې په اړه باندې مو مسره خپل نظریات شریک کړل. له تاسو قدرمنو اورېدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زموږ ملتیا کړې ده. تر بلې خبرونه ښه چاره.
باندی جنگ په پیسو باندې یو په بل مو اجنې څه سمبالو، قوت مو باندې جنگ په پیسو باندې خوش بندل ندی
یو پاکستان رپیا ویاو افغانو باندی جنگ په پیسو باندې یو ببل نو وشن ختم باندې په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې یو ببل نو وشن ختم باندې په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې پیسو تغل یو دبل جیبو تغل هر سړی پیسو تغل یو دبل جیبو تغل هر خواته چې ګورم مرګ ګټ په پښتنو باندې جنگ په پیسو باندې هر خواته چې ګورم مرګ ګټ په پښتنو باندې جنگ په پیسو باندې یو په بل مو وژنې قسم بالو په وسلو باندې جنگ په پیسو باندې شران منی نسو کان من منی